مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دیو ستا خبري غړې کې هر کله کوم تاسو په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې یو نړۍ پاړي او شمیر ریپورتونه او شننی او ریډلای سي خو تر دې هر څوډان دی بعد دې سات خبرونه ل مجید بابر څخه وو
مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د افغانستان په اړه هارت اف ایشیا د ورځنی کانفرنس په نن په اسلام آباد کې شروع کیږي د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجن شهاب علی شاوای د یادې سیمې په 85% برخه کې امن پرده شوې ده عراق ترکی ته خبرداري ورکړې چې خپل ګواکونه دي دغه هیواد شمالي برخونه زر تر زر وباسي مشال خبرونو تفصیل نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي تیر ورځ په کابل کې ښاغلی غنی د غونډه کې د ګډون په اړه پاکستان ته د سفر په اړه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی یک مشکل جدی
ولس مشر غنی وی یو چوک لاغ کسانو سر خبری کوي چې ورسره یو جدی بحث او ستون زولدی بنیادی مسئله دا افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنز د سولې مسئله ده له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي موږ حق لرو چې له خپلو بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو
منافع ملی خود دفاع کړو
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو ملي امنیت سلاکار سرتاج جدید امریکا غوردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نور لیدنه هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج ترڅنګ د چین تاجکستان کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخه اخیستو پخله کړې ده د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او نړی د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه ورپسې هر کال ورلپسې په افغانستان قزاقستان او چین کې غونډې وشوه چې د سخت کال غونډې په اسلام آباد کې ده تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجن شهاب علی شاه په یو ځانګړي مرکه کې مشال لیډو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 85% برخه کې امن ځای پر ځای کړی دی او د باړې خواوشا 15000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي په سیمه کې د وسلوارو ډلو د بیا راتګ په اړه ښاغلی شهاب علی شاه زیاته کړه
تیرا هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه غیلا تعلقي اعلان وکړو او تړونه وکړو چې د دې په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودي شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه مرسته نه کوي دهشتګردو سره
خو بلخوا باړې تستانه شوي خلک بیا وایي چې د دوی هر څه ویجاړ شوي او باید بیا بهر لپاره ګامونه پورته کړل شي عراق ترکی ته ویلی دی چې نن نه دی دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیري ستنول پیل کړی غنې کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروای غوښتنه وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی چې ترکی ځواکونه دغه هیواد ته د بغداد د اجازت نه بغیر داخل شوي دي او لازمه ده چې نن نه دغه ځواکونه ستانه شي د ترکی وزیر خارجه مولود چاووش اوغلو تیر ورځ وویل چې دوی د روانې میاشتې په درېمه نیټه په عراقي ښار موصل کې د مخکنه ځای پر دښو ځواکونو د حفاظت لپاره د غسرتي ریاستولي وو موصل ښار د تیر کال نه د اسلامي دولت وسطوالې ډلې په قبضه کې ده ترکی د ښار تخپل ځواکونو د کوردي پښمرګه ځواکونو او د موصل ښار نه چاپیره میشتو قبایلي جنگیالو د روزنې لپاره استولي وو امریکایي چارواکو داوا کړی دا چې د شام په شرقي برخه کې دغه هواد سرتیری په امریکایي هوایي بمباری کې نه بلکې د روس لخوا په بمباری کې پنه خښوي دي تیر ورځ شام دغه هواد په دیار حضور صوبې کې په یو پوځي کیمپ د بمباری په نتیجه کې د دریو سرتیرو په وجنه او د دیار لسنورو په جوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی وو چې د اسلامي دولت وسلواري ډلې پر ضد جګړه کوي د بشري حقوقو په اړه د شام د سارن ډلې هم دغه بریدونو ځموارۍ د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې چولې وو خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې بریدونو ځموار روسته یو امریکایي چارواکی ویلی و چې په دیارو زور کې د اتوار د ورځې بریدونه د روس لخوا د لری واټن د بمبارۍ نتیجه وه او زیاته کړې وه چې موږ د اسد رژیم سره په جګړه کې نه یو بوخت او موږ کوم جواز نه لرو چې شامی په اوس په نخه کړو د امریکا په باقاعدګۍ سره روس تورنوي چې په شام کې هدفونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په مقابله کې کم پنا خلگی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بسونو په یو اډه کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسري ټپیان کړي دي. چاودنه پرون ناوخته د پوکرو کا په نوم د ماسکو په یو کوڅه کې وشوه. د هغه سیمه ده چیرې چې شاوخوا یو شمېر کیفه او شرابخانې دي. د روس د کورونو چارو د وزارت ویاند اندری ګالیا کبروف ویلي دا د کمې اندازې چاودېدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي د روان موټر او یاله نږدې ودانو غورځول شوي وي. د نوموړي په وینا د چاودنې له کبله ماتو شوو شیشو درې کسان سرسري ټپیان کړي. د روس خبری ایجنسیونو تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې درې واړه ژوبل کسان ښځې وي. او وروستۍ خبر دا چې جرمني د دې کال په تیرو یوولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي. پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 1,400 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورتګ کم شوی نه دی. جرمني د یورپي یونین هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر یورپي هیواد ډېر کډوال سره کال ورغلی. ویل کېږي چې د دې هیواد ته په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2013 کال په مقابله کې سلور چنده ده. د جرمني چانسلری انجلا مرکل د اگست میاشت کې ویلي وو چې هیواد یې تمه لري 8,00,000 پناه غوښتونکو به دې کال د هیواد ته ورشي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ د همکار ریاض مساخیل نووري.
د پینډیل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د نه پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے او 1.5 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپے 50 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.6 روپے 50 پیسې او 1.6 روپے 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے 80 پیسې او 1.15 روپے 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپے او په 30 روپے 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 50 پیسې او په یو کم 1.5 روپے. یو افغانې په یو روپې 2.5 پیسې او یو روپې 4.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 233 اغستل کیږي او 231 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجې. پیښور او بنو کې 10 او 19 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې مجید بابر او ریاض مساخیل وړاندې کول. د افغانستان په اړه د آسیا زړونومي کانفرنس لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. د سیمې چارو یو کارپو وای
د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم سبا په دې کانفرنس کې شریک شي. رپورټونه وایي چې د پنجاب صوبې په جنوب کې سختدریزي زیاته شوې ده. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پاکستانی ځواکونه یوازې د هغو ډلو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان په تاوان وي.
د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته لاس ته داسې ملي ویل کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونو سره جنگ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انظامیه وایي چې په زیاتره سیمو کې امن پر ځای کړی دی او په زرګونو کورنۍ باړې ته ستنې کړي دي. خو ځایي یو مشر وایي
ورونه ای ویرون شوی دی، سکولونه ای ویرون شوی دی، سپتالونه ای ویرون شوی دی، سړک ای ویرون شوی دی، حکومت په باندې غاور وکړو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړې او شمیر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د افغانستان په اړه د آسیا زړه نومي دورځنۍ کانفرنس لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د هند د بهرنیو چارو وزیر آیوش میرنور سیمه ییز مشران ګډون کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د افغانستان لپاره ارزښت څه دی؟ زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی د سې شنبه پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پر روسیې سیاسي د ورځې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان د سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکي سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بتې د مادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
د هاټ اپ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني صاحب په راتګ به پاکستان ته هغه بلاده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغه هم په اخري تحقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدل. نو زما په خیال د افغانستان یو ډیر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح وربخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف 13 اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس په سنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته په اسلام آباد کې د آسیا د لپاره کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
زبې شفاکو ولګر چې ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد له چارواکو سره نور لید کاته هم وکړي. دا چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر به څه لاسته راوړنې ولري او کارپوهان ورته په کومه سترګ ګوري اجملند پری رپورت لري.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبريالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو یې ویل چې ل څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتجزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنه هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پایل به ورسره خبري وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی په خانه سفر چې وخت ته رسیدو لګروستي وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه خکړ او دغه هیواد ته د پخواني سفر سره به څه توپیر ولري دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزینه کړي.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی ستانکزی وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربې له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې د غلطه راټول شو استاز او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړي په تیر کال کې په افغانستان کې سخت نامنو یو د پاکستان لاسوهنی د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی داسې
سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښيي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع را جلب کړې او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د الهدا پوهنتون چارواکي وایي چې د دسمبر پر دویم نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې برید کوونکی تاشفین ملک د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کولې، خو بیا د واده کېدو وروسته امریکا ته ولاړه. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي د تاشفین ملک د پیښې تور باید په ټول پاکستان ونه لګول شي، خو کارپوهان وایي چې په نړۍ کې اکثره د داسې قسمه پیښو خبرونه راغلي دي چې ریشیه په پاکستان کې موجود دي. انیس اجمل په پاکستان او په ځنګړی توګه پنجاب کې د سختدریزی پاړه رپورت برابر کړی.
په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي ویاند وای د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2 دسمبر برید تورنا تاشفین ملک په ملتان کې په الهدا یونیورسټي کې یو کال زده کړې کړې دي. د دې پوهنتون ویاندې فرخ چودھری مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کړو وروسته له دوی تاشفین ملک سره هیڅ رابطه نه ده شوې. او هغی زمونږ په اداره کې سمودا زده کړې کړې وې. په 18 اپریل 2013 کال کې هغی مونږ سره داخله کړې وه او په 3 می 2014 کال کې هغی خپل آخري پرچه ورکړه او بیا ویل چې نور سبق به د خطو کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما واده کیږي. بیا هغی مونږ ته په 18 می 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل را ولیکي. له هغه وروسته یې نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بل ذریعہ سره رابطه کړی ده. فرخ چودھری سیاتوی چې تاشفین ملک لغی سره د ملتان د سیمینار رجسٹرډ شوی وو، په خپل ټولګي کې تر ټولو تکړه او قابلیت جنه وو.
د
تاشفین ملک رویا نورو جنکو سره ډیره د دوستۍ ډکه وه او مونږ ته چیرته هم دا نه وه محسوس شوې چې دا به په راتلونکي کې یو داسې برید وکړي. زمونږ په اداره کې خلکو ته د اوبو نه ضایع کولو روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا به مونږ د وینې بیولو روزنه څنګه ورکوو؟
بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې تاشفین ملک په پیخه ټول پاکستان بدنامول نه دی پکار.
ایک شخص یا ایک خاتون اگر پاکستان
میں کد یو تن یا یو شذ په پاکستان کې روستۍ قومي شناخت موجود وي او ثبات کار وکړي، نو تاسو ټول پاکستان باندې د هغې تور نسی لګولای. په دې لړ کې چې په نړیواله توګه زموږ د پلاتونو کومه ذمہ واری جوړیږي، د هغې وړاندیز مو کړی دی.
په پنجاب او په خاصه توګه جنوبی پنجاب کې اکثره د مختلفو پیښو او د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. دا چې د پاکستان حکومت تر اوسه الته د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد څه تګلارې لري. کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي د پنجاب وسلوالی ډلې دا مهال د پاکستان په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
د پاکستان په لومړیتوبونو کې دا مهال تحریک طالبان پاکستان او دغسې ځینې نورې ډلې دي، خو هغه ډلې چې په پنجاب کې مشران موجود دي د پاکستان په ترجیحاتو کې لا نه دي شامل شوي، کوي نو پر ضد به یې عملیات هم وکړي.
بلخوا کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي د پاکستان حکومت په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد ځکه عملیات نه کوي چې هلته وسلوالو ډلو پوره سیمې نه دي نیولې او د قبایلي سیمو او کراچۍ په څیر حالات په پنجاب کې نه دي خراب کړي.
زما په خیال باندې دغل ته چې کم عملیات پکار هغه به داسې فوجي عملیات دغه سیمې دا به د دې دا مرکزونه چې کم دغل ته دي کم ځای کې چې د دې ته دا نظریاتي تعلیمونه ورکول شي او دوی به نورو علاقو کې خورېږي یا پوره منطقه کې خورېږي او دا جنګ خورېږي. نو زما په خیال باندې د دې دغه علاج دی چې انټلیجنس بیسډ آپریشن وي، بعضې داسې منظور نظر ګروپونه دي لکه لشکر طیبه شو دا هم خلاف هم کول پکار دي، فشار خو د فوج علاقه پسته دی او د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته علاقه داسې ندي ویلي کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونو سره جنگ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
تاشفین ملک او دغه خاوند سید رضوان فاروق د دسمبر په 2 منیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلې پر مهال په خلکو ډزې وکړې او 14 کسان یې ووژل او 21 زخمیان کړل. وروسته بیا تاشفین ملک او دغه خاوند د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شول. د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مونږ غلا مشال ریډیو څخه خبروي او اوس به ځو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکي وایي چې دوی د ایجنسی په زیاتره برخو کې امن پر ځای کړی دي او باړي ته په زرګونه کورنۍ ستنې کړی دي، خو بل پلو ځایي مشران وایي چې یو خو د دوی اقتصادي ستونزې ذاتی دي او بل چې هر څه وران سوي دي هغه تر اوسه نه دي جوړ. د دوی په وینا حکومت باید دې ته غور وکړي. فرحات شنواری پری رپورٹ لري.
د ګول پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسی 60% علاقه چې بند و هغه کولاو شوې ده. نه صرف هغه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوی دی بلکې هغه ته د خلکو واپسی هم شروع شوی ده. تقریبا 85,000 فیملی چې دي دا مونږ واپس کړی دي او ان شاء الله د باقی مانده خلک چې دي دا به واپس شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نمو پښتنه وکړه چې د باډې سپاه قبیله ولې خپل سیمې ته نستنوي. نو په ځواب کې وویل
سپاہ قبائل سره زمونږ مذاکرات روان دي. اغي سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجہ باندې حکومت کوي چې الته د لشکر اسلام مرکز نو تاسو ته پته وي چې 13 هفته ټول سپاہ قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو. دو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه اغي لا تعلقي اعلان وکړو دو او تړونه وکړو چې د دې په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خوده شي بلکې دلته چې څومره هم سپاہ قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه د یقین دهاني قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. ان شاء الله د بوتپور زمونږ دي سره بل بل جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلي مشرانو کې دار وی او د جرګه کامیاب شي نو ډیر زر بد دی واپسی عملی کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړونی سرشتې مشر ګل میران پردای وای چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوې دي او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه ویرون شوې دي، سکولونه ویرون شوې دي، سپټولونه ویرون شوې دي، سړکې ویرون شوې دي. نو موږ دا غوړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چکم کومه پروت دي نو د دغه د کوم شګون مجتاو خول د دغه ټول ضرورت ای او حکومت په باندې غوړ وکاو.
او د باړې سپاه قبیلې یو تن ملک باز پر دی وای چې باید د نورو قبیلو په سیر دی دوی هم خپل سیمه تا ولي ګل شي.
او مطلب دره چې ټولو کومه واپسی وشوا اور صدر خپل دی لا ور مور سپو کوم چې کنده اتکه سم ریزټ نشته راي دا واپسه نو دا غولو چې خبره چل کا څنګه نور کومه واپس شو چې دا سم کوم واپس خپل کورول لور شو کورونه پر مونږ چې بس خپل کورول لور شو تابع خمه ولګو او مطلب دره چې خمه کې به عمر تیرو
یا د دیوی چې د خیبر جن سای په باړه کې د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولي تنزدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوزي عملیات دوام لري او وسلوالي ډلې هم په تیراکې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمیر بریدونو تر سره کولو پړه هم په خپل غاړه اخیستې ده. فرحات شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013، پنځل زره درې سوه شپېته، پنځل زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د ټولي فاټا د استادانو سازمان یا آل فاټا ټیچرز اسوسییشن پرون په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې نه دیوازې د دوی په ترقی وسی بلکې د فاټا د استادانو چې کوم د شودنې لپاره کوم الاونس یا مرات ورکول شوي دي نو هغه دې هم بیرته پر ځای کړل سي. د استادانو د احتجاجي مظاهرې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبري احمد الله ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
اپګریډیشن کا نوټیفیکیشن او ہمارے ساتھ بات کرو.
دا اوازونه د قبایلی سیمونه راغلی د هغه استادانو دي کوم چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان ملک خان محسود مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت دا غوښتنې ونه مني نو تر هغې به مظاهره دوام لري.
زده کې پی کې ګورنمنټ وای سایا په ملازمینو شي کې پی کې ګورنمنټ 1/7/2012 نه اپګریډیشن وکړه او د ما اپګریډیشن زپ 2013 نه په دې باندې اختایم. کلا یو ایڈیشنل چیف سیکرٹری راځي، کلا یو ډایریکټر راځي، کلا ماته وی چې تا فایل اسټابلیشمنت ته تلای دی. نو نه فاټا سیکرټریټ په شی انټرست اخلي. تقریبا 4 سال وشول چې استاد سره دروغ وی یا چندن به وشي سبا به وشي، خو چونکه زه ډېر بے انتهایی د خپل یونټ نه مجبور شوم چې اسلام آباد ته راغلم. نو ان شاء الله دومره پرې بازه موجود و اسلام آباد کې چې څو پرې زده اپګریډیشن نه تسلی بخښ شوم.
د یاد اسوسییشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی وایي
گورنر او د ایس ایس مونږ مجبور وکړ دي سیستا چنن مونږ احتجاج مند یو سوزل دي زمونږ ریکوستونو سوزل دي زمونږ مننتونو خو دي زمونږ په خبره مند اس امنا اونګه بیا دي لمونږ یو دمکی ورکا چیرورا کتا سو زمونږ اپګریډیشن نه کوي نو مونږ به 30 نومبر نه کلاس بایکاټ شروع کوو. هغه کوم دي مونږ سره ریسپانس رانه کوي تر 6 دسمبر پورې مکمل کلاس بایکاټ او په فاټه کې یو کلاس نه لګیدل اخر مجبورن شو او نن مونږ فاټه کې اعلان کوي ټول مکمل سکول نه بند شو پرایمری نه ته هایر سیکنډری پر مونږ دلته کې په اسلام آباد کې پراته یو انصاف غواړو.
د فاټه سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان
په دې موجوده وخت کې ما وته وی چې تاسو خپل مسائل ولیکئ ما ته راکئ زبا دا لیډر اپوزیشن ته ورکم پر روان اجلاس کې به په فلور اپ دی هاوس تاسو له دا مسلې خامخو چتی او دا غي نه پس سنټ کې به مو زه پر حت الله بابر صاحب اعتراض سن سپ ته دا ورکم چې التم تاسو د پر نه غوي اواز چت کی.
مشال ریډیو چې کلا د استادانو د غختنې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر په وړاندې کې خو دې نو د نو موړي وینا وا
میرا نن رابطہ شوې دو د سفران منشر سره دا غ مسله میږي اکثره ډیسکس کوي چدا خالد درې کول نه سترګل کو ایا دې جن مسله ویل نه حل کیږي او غمیش ته چې کوم سوال جواب وکړو میش ودی سره دا شعر کوي زه دې سره یو دې چې کوم نمایندو غوندي یا لاستی یا شل دی هغه مخامخ نوستي غیم به برو برو میش خبره کی.
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وو وانه ایجنسو او شپګ افرز نه راغلي استادانو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا جال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگ
حکیم صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډې زاورو
اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه د لوړ پوړو چارواکو غونډه پیل شوه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وینا وکړه. د دوی ویناوا چې د استنبول پروسس مقصد سیمه کې پوخ امن او قلاری راوستل او ترقی کول دي. پرتا د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما شوراش تر څنګ د چین، تاجکستان، کرغزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخلی کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یوه ځانګړې مرکه کې مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 85% برخه کې امن ځای پر ځای کړی او د باړې خوشا 15,000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي دي. عراق ترکی ته ویلی دی چې نن نه دی د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیري ستنول پیل کړي. کنه کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایي غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو داوا کړی دا چې د شام په شرقي برخه کې دغه هیواد سرتیري په امریکایي هوایي بمباری کې نه بلکې د روس لخوا په بمباری کې پنه شوې دي. تیر ورځ شام د دغه هیواد په ډیرو ژورو صوبه کې په یو پوځي کیمپ د بمباری په نتیجه کې د درو سرتیرو په وژنه او د 1400 په جوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي. روسي چارواکي وایي د ماسکو په مرکزي سیمه کې د بسونو په یواړه کې یوې وړې 14 کسان سرسري ټپیان کړي دي. جرمني د دې کال په تیرو 1 میاشتو کې 95,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي.
آج ورسپانا پخپل اداری کلی کی چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لار خلاص شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت اف ایشیا کانفرنس کې هم کېدې شي. ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورسپانا لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2013 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی دا. بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسی کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلیمانی گروپ هم جوړ کړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوی کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. دا نورسپانه خپل اداریا هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولی کړی دا. ورسپانه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه و نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دوانو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروستو په بینکاک کې ملاقات او د دې دوانو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دوانو هیوادونو د یو بل سره ښې کی نه لرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګه وساتلې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز په پاکستان کې او په ځنګړي توګه پنجاب صوبه کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده، او د برتانیا ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بشیر ګواښ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادیږي چې تېر هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړی سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږیدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2009 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپیر سیمو د سخت دریځو فرقیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله د چارواکو سره د سخت دریځو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سخت دریځو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملکی و مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یدی. هغې به تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره یې ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی کله او څنګه سخت دریځه یاغیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي لخلي لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په داسې حال کې چې د آذربایجان په سواحلو کې د نفتو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو ورکو سویو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې پر ختمېدو دي. هلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 2 کسان ژوندي ژغورلي دي. اجملاند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ژغورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو راوویستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو 2 جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو راوویستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 2 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندي ژغورل شوي، خو شل تنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي دا پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستره غمیزه بللې. دا دې هواد له سواحلو 160 کیلومتره لري په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د اور لګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماخام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخت پر شوې اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندي موندل کېدو لپاره هیلې په کمیدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریک بللې. تر دې ورځ مخکې نوموړي د ملي ماتم اعلان کړی و چې د دې هیواد دولتي بیرغونه نیمکه خو او تفریحي پروګرامونه لغوه شوي، خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د ژغورنې عملیاتې له بې نظمیو ډک و. ظاهر تګیب پرون لاغې 2 ساعته مخکې چې د ورور جسد یې له اوبو وایستل شي، ازادي راډیو ته وویل یوه دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د ژغورنې عملیات هسې چې په کار و ترسره نه شوه. د ژغورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وکښتیو 4 هلیکوپټرو او همدارس د بیړنیو حالاتو د وزارت 4 هلیکوپټرو او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله. د سوکار شرکت د کسپین سمندرګي پر غاړه لپرتو څلور هیوادونو ایران، ترکمنستان، قزاقستان او روسي غوښتې چې خپل سواحلو کې دي د نادر کشو کارګرو د جسدونو لټون وکړي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبري ایجنټ لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه سرش کال د افغانستان څخه د یو سل او شپېته زره څخه زیات کسان اروپا ته ننوتی دي او زیاتره افغانان اوس هم د اروپا ته د تلو اراده لري. ایجنټ لیکي په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې د حالات به د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. د لیکنې ځینې نورې برخې انساجمن وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري ویل کیږي چې د حالات به افغانستان له هغو ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغې اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو دې صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نیټ لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپلې ادارې کې ښه کارکوونکي وساتي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان بهر هیوادونو ته په تلونکو کسانو کې زیاتره د خاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو خرابو حالاتو نه دراوتو هڅې کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپله د اوږدې مودې لپاره پایدار اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر او د اقتصادي چارو پوه احمد سیار ایجنټس ته ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاترو عمرونه تر 1.5 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کار یا سپیشلیسټ خلک لري. ایجنټس لیکي که څه هم د هغو افغان کډوالو سمې شمېرې نشته چې د یو بهتره ژوند لپاره نور هیوادونو ته هر کال کډه کیږي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو تر مخه سخت کال د 1,60,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمېره د 1,300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسترز ډیګري وي، خو باید چې په لوی شمېر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغسې یو 1.5 کلن زده کوونکي چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اخیستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یوه ښه نوکري ملاو شوې ده، خو پخوا له نیټو سره د کار کولو له وجې ورته دړکې ورکړل شوې. اوس هیله لري چې په یو څو ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. ایجنټس لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا 13 اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
انیسا اجملو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څلور اروپایي هیوادونو ته خپل سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډک بللی دی. ولسمشر غنی نن خبریالان ته وویل چې د دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د شو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. نور تفصیل خان محمد سیند راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی په همدې مقصد 13 اونۍ څلور اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادی همکاری تر 2000 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو 10 کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کوم مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه بر سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیڅ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي، څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادي او په جمهوري وده کې د دې رسنیو د رول په اړه رپورټ لرو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یې تفصیل وړاندې کوي د دې رپورټ.
ایڈورڈ کالج پیخور کے نن دا صحافت سانگ از دکون کو لخوا شوی دا غونډه کې خبریالانو د صوبایي اسمبلی غړو او دکون کو په پاکستانی او بهر ملکی میډیا کې فرق د دوی په کردار او کارکردګۍ په خو معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. دغه غونډه تابع کون کې د ایڈورڈ کالج د جرنالیزم سانگ یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
زمونږ دا ګيله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د زندګۍ د کمی شوبې دا چې کم خوبصورتي د زمونږ ملک کې زمونږ خلق کوم خوبصورتی دا داغي یو ډیر غلط تصویر چې د میډیا باندې هغه پریزنت کی. نننی پروگرام مقصد هم دغه و چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه خستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټي وي چینل باندې ټکونه کول چې د دوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم نوي، غیر جانبدار، دوه اړخیزه یا متوازن هم نوي. ولې د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیواله مطبوعاتي ادارې دي دغه زیاتره خبرونو کې سیړنه هم وي، غیر جانبداري پکې هم وی او دغه کرکتون رستې شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر ملما او خبريال رحیم الله یوسفزی مشال ریډو ته ویل
یو خداده چې دغه صحافت زور دی، ډېر مدینه دی، دغه سره وسایل زیات دي، دغه په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې منکار کوو. دلته کې ترګيري ده، جنگ جو بل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېر مضبوط دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزوري دي. فرق دا دی بنیادی چې خبر کئی خاص طور تحقیقاتی خبر ایسے ڈیر وقت ڈیر وسائل بھی منہ کو مالک کو جتب خبروں روزانہ ورکے.
ہم دیتا کہ کالج د صحافت سانگے دس ولسم جمعہ دکن کی ساجد انور وائی
پاکستانی میڈیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټ سی کم د سوسایټی وی په باندې ډیر زیات کنسنټریټ کوي. که فلم تاسو ګورئ نو دغه خبرې وي چې د کیتی شوی دا واردات شوی دی او مرډر شوی دی او پوزېټیو اسپیکټ سی کم دی هغه نه کوي، ریسرچ کارونه چې کم دی هغه نه کوي.
دا چې په مقامی او نړیوالو مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولې دی، نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستور کې تقریر کوونکی خبريال مشتاق یوسفزی مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
په لکوامي میډیا چې نو چانه مجبور نه دا د ایڈورټینمنت ضرورت نشته، نو ځکه غیر ډیر انډیپندنت نن ته چې کله خبر راشي نو زه خپل باندې فورن منیسټر کار کوم نو هغه بیا د اچ لحاظ نه کوي. هغه دا وی چې خبر خبر دی او دا چې ارجه خلاف ته خو دې کې فیکس اینڈ فیگرز وی ان اتبا د متعلقه خلکو سره همغه خبره کوي، دا دی ون سایډډ نی.
د پامبل د چدایت کالج د جرنالیزم څنګه زده کوونکو وینا وا چې باید دوی ته دغه سی پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په عملی صحافت باندې هم ځان پیکړي او په میدان کې کارکونکو د خبريالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان دوسنه خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د بجوړ ایجنسی اوسیدونکو وای چې هلته د موټر سایکل پر چلولو د بندیز لقبل دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پداسې حال کې دا چې مودی رئیس په دې سیمه کې وخت نه وخت پر موټر سایکلونو باندې بندیز لګول کیږي. شانواس ترګزای له دوی سره غږیدل او د دوی د ستونزو په اړه دا رپورت برابر کړی دی.
په کال 2001 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسی کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو، نو له هغې وروسته څو وارې دغه بندیز ختم کړی شو، خو کله یوه هفته او کله دوه هفتې وروسته دغه بندیز بیا ولګولی شي. دا سات د 15 میاشتو راهسې په موټر سایکلونو بندیز لګېدلی دی چې زده کوونکي، روزګاریان او نوکر پیشه خلک وایي هغوی ته یې ډېر مشکل جوړ کړی.
زما نوم رحیم الله دی، د ګنګ اوسېدونکی یم او ما سوشیالوجي مې اوس ملک یونیورسٹی نه وکړه. زما سره خپل موټر سایکل را سره دی، نو موږ د څو څو ځل خبره کړې ده، خو موږ وچې زمونږ آواز که څومره مخکې لاړ شي، مطلب پی ای د ایجنسۍ افسر دی، هغوی ته لاړ شي، کمانډیټ صاحب ته موږ څو ځل ریکویسټ کړی دی، هر سټوډنټ نه هټ کړ لکه عام کاروباري دپاره زه یم چې دا انشاءالله زه هم چې پامن کې به داسې څه خلل دا نه پیدا کوي.
برهان الدین د صدیق آباد پاټک اوسېدونکی دی، هغه وایي چې کله نه په موټر سایکل سورلي بندیز لګېدلی، د لارو خرڅونه یو په درې زیات شوي.
زما سره یو ملګری مې ډوټۍ نه بتلو، ما هغه به یو ځای تللو، نو داسې زمونږ تقریبا چې 100 روپۍ زما آنې جانې خرڅې کېږي، نو د هغه سبه جزه تللومه لکه د 100 روپو تیل به موږ وار تول، موږ به دوه ورځې هغه تګ را تګ کېدو، زما او هغه دواړو به 100 روپۍ گزاره کړي.
او وحیدالله په پشت سلارزو کې د موټر سایکلونو د جوړونې مصری خانه لري، هغه وای
کله غیر کې ګرځي کنه نور برې مین روډ باندې دغه دی باندې دي بل چې مخکې هم 100 روپۍ ولز ګټه نه اوس کړه، 300 یو کله 500 یو صرف ځانم بګه پاس کوو ځار کړي د کور نه خرڅ سترګې پټو تا اورېدل.
نو آیا سیاسي او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړي یا نه چې ګنې دغه بندیز ختم کړي شي؟ د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وای
زمونږ په دې شي چې تاسو یو کوم ګین تر دي د دلته چې به آرمی دا یا ملیشیا زمونږ الله انفورسمنت ته ټول به مو دا خبره کوي چې رب طریقه کار ولا وځ کوي او مطلب رجستر یې کوي کوم نقصان دی ونی شي نه وي، ته دا خطر ده بالکل اجازه ته په کار دی پاسماندا لا قدم او خصوصا طالب العلم چې په شت نه لور لور لا خون راځي او ترې راته مساله ده تاسو کې
بل خو د پولیټیکل انتظامی په وینا چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولی شوی، او دا ځکه چې په دا لنډیو کې په باجوړ ایجنسی کې د مرګ ژوبلې څو هدفي پیښې شوي دي، نو امکان داسې و چې ګنې د موټر سایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو اوري. په ننګرهار کې یو مدني ټولنې 95 ځوانان د جرنالیزم، اداره او منیجمنت او سیاسي اصلاحاتو په برخه کې په لنډمهاله ښوونیز کورس کې ورزل او د فراغت سندونه ورکړل. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د مراسمو تورغلی یو دا رپورټ یې برابر کړی دی.
سره له دې چې په ننګرهار کې پر دولتي تعلیمي ادارو سربیره په لسګونو شخصي ادارې هم پرانستل شوي چې د فیس یا پیسو په مقابل کې زده کړې ورکوي، خو تر څنګ یې ځینې مدني ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې په وړیا توګه ځوانان په بیلابیلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو مدني ټولنو څخه یوه هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې یې په درې میاشتنیو کورسونو کې په سلګونه تنه ځوانان روزلي دي. یادې ټولنې په خپله اتمه تعلیمي دوره کې د ادارې او منیجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې نږدې سل تنه ځوانان وروزل او د فراغت سندونه یې ورکړل. د یادې ټولنې د ښوونیز او روزنیز کورس مدیر سعادت شاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سیاسی او خیستلاتو او اداره مدیریت باش فارق ټول شاګردانو ته موږ په وړیا ډول درس ورکوو. زموږ استادان چې راځي زموږ ټولنې خپل غړي دي او نور استادان د بهر هم راځي.
له کورس څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې له وړیا زده کړو برخمن شول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نامې داد احمد امیزی دی، د روزګان ولایت یم، د حقوق پوهنځي کې د ننګرهار پوهنتون کې محصل یم. په دې کورس کې موږ ډېر څه لاسته راوړو، هغه څه چې په پخوا نه پوهېدلو، ژورنالیزم باندې پوه سو، په هغوی په اخلاقو باندې پوه سو، په نړیوالو نورمونو باندې پوه سو، او په دې چوکاټ کې به هلې ځلې کړو ان شاء الله ځان خپل هدف ته رسوو.
خالد الله حافظ یم. موږ په دغه کورس کې نږدې درې میاشتې تیرې کړې. موږ په بیلابیل څه زده کړو، هم د ژورنالیزم په برخه کې، هم د حقوقو په برخه کې، هغه څه چې موږ پخوا نه زده کړي او دغه کورس ته راتلو سره. نو موږ به وروسته دا کوشش کوو هغه ځوانان چې د دغه کورس نه نه دي برخمن، موږ به کوشش وکړو چې په خپل امکاناتو باندې هغه څه چې موږ زده کړی دلته هغه به نور ځوانانو ته ورسو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی خوشاله و چې په وړیا توګه ځوانانو ته زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دوی به هغه ټولنې تقدیروي چې په دغه برخه کې کار کوي.
په نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ډول ټولنې، شوراګان او هغه استادان چې په رضاکار شکل باندې کار کړی دی دوی ستاینه به کوو. زموږ په هغه ټولنو او هغه شوراګانو باندې دا غږ دی چې هغوی هیڅ فعالیت نه لري، له دغه ټولنو زده کړي، له دغو شوراګانو زده کړي چې هغوی په حقیقي معنی باندې ټولنې ته خدمات وړاندې کوي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې دوی په اتو ښوونیزو دورو کې تر 1400 تنو پورې ځوانان په وړیا توګه روزلي او په پام کې لري چې په نهمه تعلیمی دوره کې پر یادو کورسونو د انټرنیټ د استعمال برخه خوم ور زیاته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد رپورټ مو واورید. اوس به د خبرونې د پای په شیبو کې د هارون پاچا په ژغ کې یو سندرې ته غوښ شو.
دب خرو کی بزکا لو بیدما پان پان میں وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دما تب خلا شغلاست گو کے ساتلا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لے ون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پزان کے پٹے د نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی موردا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دا سڑے ترسوا نرسی یار عاشق نیزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تقسیم شیرا برخف کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی سڑے ترسو نرسی نرسی گورد سڑے ترسو نرسی راشد نزل تیسان رسی بس خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بے حد پور تشویر قدور تسودا زمان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی دسڑے ترسوا نرسی نرسی گور دسڑے ترسوا نرسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.